سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې د تاسو مخه کله زده راډیو ناوړه د خبري مجله په خبرونو پیلو. جرمني نن جمعه یو شمیر افغانان په والوتګه کې افغانستان ته ډیپورت کړل. دا د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان ته طالبانو له واکمنېدو راهیسې لومړی ځل دی چې جرمني په ډلیزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمني خبر ایجنس راپور له مخې د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیبت شټرایټ د افغانستان دغه دبا جنایي مجرمینو بلل، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. جرمني چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخې ته یوسي. افغانستان ته د ډیپورټ شوو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د جرمني په زلوکنیک ښار کې په یو فیسټیوال کې یو کس د چړې په ګزارونو درې کسان ووژل او اته نورې ټپیان کړل. مشکوک کس د سوریې وګړی ښودل شوی و چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویو ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن لوري په توګه پیژني. د فرانس پرېس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت یو نامه په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی دی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځه باید سر تر پښو پټوي او غږی هم باید اوچت نه وي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت د پنجمې ورځ پر خپلې ټولنیزې ایکس پاڼې په یو بیان کې ویل دي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنه پر دغه نوي قانون انتقاد کړی او له طالبانو غوښتي چې هغه لغوه کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون د اسلام آباد او پاکستاني طالبان ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند زهرا بلوچ وویل پاکستان په ممکن لري چې له ټي ټي پی سره خبرې وکړي. د هغې په ټوکو پاکستان له دې ډلې سره خبرې هغو زرګونو قربانیانو ته سپکاوی بولي چې په دې هېواد کې وژل شوي. هغې د څرګندونې د طالبانو د ویان زبیالله مجاهد د روستي وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. مجاهد په مرکه کې وړاندیز کړی و چې د طالبانو اداره د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا برابرولی شي. زهرا بلوچ د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د منځګړیتوب پر ځای دی د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي. افغان طالبانو په زلونو بیا د پاکستان د ادعاوې رد کړې دي. د خیبر پختونخوا یالت د بر دیره په پاتراک سیمه کې د غره خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. په دې یالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویبپاڼې په بیان کې ویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غره څخه یو کمر خویدلی او د غره په لمن کې پر یوه کور راپرېوتی چې د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرستې مړې راویستې او روغتون ته یې لېږدولي. په مړو شوو کې 9 ماشومان، 2 ښځې او یو سړی شامل ده. او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د زرګونو کسانو وژل و. د CIA مرستیال ډیوډ کوهن د پنجمې په ورځ د اګست 28 د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډیر پرمختللی وباله ویل چې د برید کوونکو غوښتل چې په کنسرت کې د امریکایي اتباعو په ګډون لسګونو زره کسانو ته مرشوبله اړوي. هغه زیاته کړه چې د اتریش امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کسانو په نیولو سره د پیښې مخه ونیسي. د ده هم ویل چې دوی او شریکان یې اتریش ته د داعش په اړه معلومات ورکړي وه. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي سویفت درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې وروسته له هغې لغوه شول چې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سردا مطالبه اوریدل شي. جرمنی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نن ورځ د هېواد افغانان ریپورت کوي. دوی ویلی چې دا کسان مجرمان دي، خو اکثر دا کسان مجرمان دي او کنه وړاندې به پدیاړه په جرمني کې د میشتو افغانانو همدارنګه هغه کسان چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي اوسره به خبرې اکثر ولرو. دغه کسان اوس مال افغانستان ته رسیدلي دي، وروسته به پدیاړه هم درته جزئیات درکړو. له دې سربیره نړیوالو موضوعاتو ته به هم تم شو که چیرته وخت پاتې شو د طالبانو د نوي قانون په اړه باندې به هم تاسې ته جزئیات درکړو چې اوس د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې دوی نما سره هم همکاري ونه کړي. نور مطلب شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانې یو. جرمني نن جمعه یو شمېر افغانان په یوه الوتکه کې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. دغه الوتکه اوس افغانستان ته رسیدلې ده. همدا شیبه صفی الله سنګزر سره په سټډیو کې دی. سنګزر صاحب، ستړي مشي روستي معلومات او جزئیات څه دي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه 23 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو د تورن وو او له جرمني نه سهار وختي په یوه الوتکه کې چارټر ول لایپزیګ نه دا کینول شو، د کابل هوایي ډګر ته رسیدلی دي. هلته ازادي راډیو ته رسیدلی انځورونه او ویډیوګانې ښیي چې دوی د طالبانو د پوځیانو لخوا لیو بسخ کته کیږي او بیول کیږي، یا رسنیو ته له دوی سره د خبرو او د دوی سره د نږدې کېدو اجازه نه ورکول شوی. همدومره ښکاري چې دوی کابل ته رسیدلی دي. په هر صورت دا لومړی وار و چې جرمني په کلونو کې دا کار وکړ او د اخراج لړۍ پیل کړه. نو په یو صورت باندې 23 کسانو چې په بیلابیلو جرمونو تورن شوي وو، که څه هم چې د دوی جرمونه د جرمن چارواکو لخوا نه دي واضح شوي، خو همدومره یې ویلي دي چې دغه کسان جنایي مجرمین وو. او خو د جرمني شپیګل ویلي دي چې دغه افغان کډوالو چې استل شوي دي، دوی په ډله ییزو جنسي تیریو، د مخدره موادو اړوندو جرمونو، د ماشومانو د ځورونې پیښو کې غلاو او پولیسو او خلکو باندې په حملو کې لاس درلود. د جرمني د کورونې چارو وزیر نانسي فایزر په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې 23 مجرمین افغانستان ته لیږي او په دې برخه کې د ټولو فدرال پولیسو او ایالتونو د چارواکو همکاري څخه مننه کړې ده. هغه ویلي دي چې د جرمني امنیت مهم دی او دولت په دې برخه کې د قانون لمخې عمل کوي. جرمني چې له د نورو لویدیزو هیوادو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو لارې چارې مخته یوسي. د راپورو په اساس باندې د دغو 23 افغانانو د لیګلو څخه مخکې ځینو رسنیو رپورټونو ورکړي دي چې جرمني چارواکو په قطر کې پټې خبرې کړې وي، په غالب ګومان چې د طالبانو له سیاسي استازولۍ سره. د طالبانو سیاسي استازولۍ یا جرمن چارواکو په دې رابطه باندې رسمن څه نه دي ویلي، خو ویل کېدل چې دا خبرې روانې او په یو شکل باندې توافق شوی و چې دغه افغانان بستول کیږي بیرته افغانستان ته. جرمني وروسته له هغه دغه افغان کډوال له خپلې خاورې وایستل چې تیره جمعه په زولینګن ښار کې په جرمني کې یو کس د چړې په گزارونو درې کسان ووژل او اته نورې ټپیان کړل. کسان چې هغه بریدګر سوریې څخه وو او بیرته پولیسو ته ځان تسلیم کړ، خو بل اخره د دې لامل شو چې دا د اوس افغان کډوال چې په جرمونو باندې تورنو دا استول کیږي. تر دې مخکې سا کال په جرمني کې ډېری مرګونی پیښې وشو چې په ځینو کې افغانان ښکېلو. لاغې ډلې په جون میاشت کې په منهایم ښار کې د یو 15 کلن افغان لخوا په خلکو باندې بریدونه وشول چې پکې لږ تر لږه 15 کسان دي او پولیس په ګډون باندې سخت ټپیان شو. لږه پولیس بیا وروسته په روغتون کې له څو ورځو نه وروسته چې په کومه حالت کې و ډېر سخت ټپي وو هغه سا ورکړه. هغه پیښه د دې لامل شو چې د جرمني حکومت په خپلو پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي. د جرمني صدر اعظم په پارلمان کې وینا وکړله او ویې ویل چې جرمني د دغسې خطرناکو مجرمانو ځای نه دی او که دغه خطرناک مجرمان به بیرته افغانستان او سوریه ته استوي. دا د څو میاشتو وروسته دغه لړۍ رسمن پیل شوې ده. خو سره له دې چې د جرمني ځینو خیاړ خو افراطي ګوندونو خلکو د دغه فیصلې هرکلای کړی او مخکې هم دغه سي کمپاینونه کړي چې دغه مجرمین باید واست ولېګل شي، ځینو بیا خبرګونونه خولې دي. لاغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د جرمني څنګ په خپل بیان کې ویلي دي چې د جرمني حکومت د انتخاباتو څخه مخکې د خلکو د خوشاله ولو لپاره یا د خلکو د جلب لپاره دغه کار کړی دی او دوی بیا انتقاد کړی دی دی چې افغانستان امن ځای نه دی او جرمنی په دغه کار سره د کډوالۍ په اړه باندې کوم نړیوال قوانین او معاهدې د غتر په وړاندې کوي. د طالبانو حکومت نن په دې رابطه باندې همداز یوازې همدومره تایید کړی دی چې دوی له لایبزشه یوې الوتکې ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورکړې ده. نور اضافت څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې هغه وخت چې د افغانانو د رایستلو په باب باندې راپورونه واندېښنې وي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان ورکړ چې دوی غواړي له ډیپلوماتیکو چینلونو له جرمني سره تماس ونیسي او له هغوی وغواړي چې د افغان کډوالو دغه خپل سره اخراج یا جبري اخراج ودروي او اجازه ورنکړي چې افغانان یو ځل بیا له بې برخلیکۍ سره مخ شي.
ډیره زیاته مننه کوروادان همکار مې صفی الله ستانکسی و چې د دغې موضوع په اړه یې وروستي جزئیات راکړل چې دغه افغان کډوال چې له جرمني ایستل شوي دي کابل ته رسیدلی دي. په همدې موضوع به تم شو په د جرمني په چارو کې فعال محمود سید راسره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه له جرمني وصل دی. سید صاحب، تاسې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې د ستانکسی صاحب خبرې باتمن اورېدلې وي، څه فکر کوي ولې په دغې ډول شرایطو کې جرمني داسې یو تصمیم ونیو په داسې حال کې چې جرمني یو له هغو هیوادونو دی د طالبانو پر کړنو نیوکې کوي او وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو څخه سرغړونې روانې دي، دوی ولې دغه کډوال ورولېږل؟
تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې ستانګزي صاحب یادونه وکړه، په راتلونکو ورځو کې په جرمني کې ایالتی ټاکنې کېږي. په دوو ایالتونو کې چې مهم ایالتونه دي، د ختیځ جرمني چې تورینګن او زاکسن ایالت دی، هغلته هغه ښي اړخي ګوندونه ډېر فعال دي. په تیره بیا د اف ډی په نوم یو ګوند چې هغه د مهاجرو ضد دی او د کډوالۍ ضد سیاستونه لري، نو چارواکو داسې اټکل کېږي، ویل کېږي چې غواړي له دې ډول کړنو څخه استفاده وکړي او په دې ډول هغه ګوندونه چې اوس دلته په مرکزي حکومت کې په واک کې دي هغوی هم هلته د خلکو رایې جذب کړای شي.
او که په دې اړه ته وایې سید صاحب، چې د جرمني حکومت ویلي دي دغه کسان په دې جرم چې دوی په جنایي قضیو کې دلته په جرمني کې لاس درلوده هلته افغانستان ته لیږلې دي، فکر کوي دغه جنایي قضیې دومره لوی وي چې په جرمني کې ورته د پاتې کېدو چانس نه و؟
او بالکل، قضیه خو غټه قضیه وي، ځکه ډېر کسان په زندانونو کې وو او ځنې متکرر مجرمین وو چې څو ځله یې جرمونه کړي وو، حتی په لسګونو ځله د جرم مرتکب شوي وو او نور دلته ورته د قبولۍ چانس نه وو او ټولنې ته ګواه ګڼل کېدل. ممکن داسې کسان نور هم وي، خو دا تر ټولو ستر مجرمین وو، اولویت ورکړل شوی وو چې له ټولو ایالتونو څخه راغونډ شي او په دې ډول کابل ته ډیپورټ شي.
په ټوله کې په قانوني لحاظ باندې تاسې جرمني کې اوسئ، چارې هلته تاسې در سره ګوري، وضعیت څاري، څومره حق درلود د جرمني حکومت چې دغه کار وکړي؟
په عموم کې خو ټولو هیوادونو ته همیشه ډیپورټ کیږي او مجرمین یا هغه کسان چې هلته دلته جرم یې هم نه وي کړی خو د پناه غوښتنه یې ونه منل شي، هغه ډیپورټ کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ نه وروسته رسمي اړیکې نشته د دولتونو ترمنځ، نو دا ډیپورټ په بشپړ ډول درېدلی و او هیڅوک نه و ډیپورټ شوي. نو له همدې کبله په دولت باندې ډېر فشار هم و چې دغه د ډیپورټ لپاره یو لارو چاره پیدا کړي. افغانستان او سوریې ته په تېره بیا دوی په تېرو میاشتو کې د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کړی و، د بلګې په ډول له قطر سره، همدا ډول له ازبکستان سره اوس هم خبرې روانې دي چې تر څو د هغې لارې افغانستان ته هغه کسان چې باید ډیپورټ شي هغوی ډیپورټ کړي. خو بالاخره دوی استوانېدلی دي چې په دغه ډول یو سمبولیک حرکت سره لومړی جوپه خلک واستوي او داسې ښکاري چې د نورو ډیپورټ کولو لپاره هم لاره خلاصه شوه.
مننه کورودان، د جرمني په چارو کې فعال محمود سعید له جرمني سره خبرې کولې. وربه شو بل افغان کډوال چې د هم په جرمني کې میشت یو په کم کې اوسیږي، فهیم ارامته. ارام صاحب، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسې راته وایاست په کم کې د دغې خبر له خپرېدو وروسته د کډوالو ترمنځ څومره اندېښنه راپورته شوې ده، دوی څومره ورخطا دي چې افغان کډوال چې لاغه کیسونه مختنې دي تللي، خپلو کارونو ته په تمه پاتې دي، دوی بل څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
مننه خیر اوسې، زما هم سلامونه ټولو اورېدونکو ته. ستاسو واقعیت دا خو باور وکړه تر ډیره حدا پورې دا یو اوازه ولا خونن چې دا رسمي ریپورت دی بی بی سی نو د مختلفو ادارو نه موږ دغه راپور واوري د وملي د تایید چې هو شپږ نفره دوی ریپورت کړل واقعیت دا ډیر یو منفی غذای و درلودله ځکه چې اوس معلومه نه ده چې آیا چې د دغه لارې نه دوی که په سمه توګه استفاده وکړي چې آیا پر اختیار مجرمین واسي خدا ښه خبره ده دا چې د دې لارې نه په دې بهانه باندې که په ځکه دلته د کیسونو دغه د څېړلو موضوع اصلا په صحیح توګه معلومه نه ده چې په کوم رقم څېړل کېږي منفي اکثره خلکو ته دوی د کیسونو ردي ورکوي او دا به یوه لاره دوی اکثره خلکو دا تشویش ده چې دا یوه لاره جوړه سه د دې ریپورټ لپاره چې کچیر یو سړی عادي ردي هم اخلي دوی به بیرته ریپورټ کېږي خپل وطن ته په داسې حال کې چې دوی اکثره خلک تاسو ته معلومه ده چې دوی په دې لارو کې چې راځي ما کله کله دوی ته ویل چې دوی په دې لارو کې راځي فکر وکړي چې دوی 500 مرګ په غاړه اخلي چې دوی دلته راځي او 500 مرګ په غاړه اخیستل په دې معنا دي چې دلته غواړي د خپل ژوند لپاره یو دغه یو
او آرام صاحب په دې وروسته یو میاشت کې څومره کسانو ته په دا کمپونو کې چې ځوانان دي ورته راځي راغلي ده
زه خپل دلته په یو کیم کې ما خپل زمان نظام لګري درې سلور نفر ته راځي راغلي ده اوی بازی لاړل یو هوا ته بازی لاړل بل هوا ته دلته نه پاتې کیږي بیا اکثریت ډیر کمې د سی چې بیا غواړي وکیلو نیسي او د هغه طریقه بیا سوس کال بیا سرګردانه اوسي
او په ټوله کې تاسو دغه اندېښنه یاد کړئ چې اوس د ځوانانو ترمنځ د کډوالو ترمنځ ویره خپره شوې ده خو تاسو داسې په هلارو باندې فکر نه دی کړی یا داسې څه خو په اړه خو تصمیم نه دی نیولې چې دغه چیرته دغه ځوانان لیږل کی که څه لار هواری خو کمی جنایي قضیو کې چې افغانان ښکېل یا په دقل په دروستۍ و میاشتو کې د دغې پیښو مخه به نوره ونیسي او دا ځوانان به ډېر پام کوي افغانان به ډېر پام کوي چې نور دغه ډول کړنې تر سره نه کړي
اصل کې تر ډېره حده پورې افغانان زه په دې هم ایران م چې ولې په دغه وخت کې دغه پیښه دومره زیاته شو مخکې اورور اشاره وکړه چې دلته یو بل ګوند اپوزیشن کې دا چې هغه غواړي چې ډېر منفي نقاطونه د دولت په مقابل کې هغه زیات استفاده وکړي بعض مسایل ته ډېر زیات انعکاس ورکړي یا هم د بعض مسایلو تر شا د هغه لاس ممکن مستقیم اوسېږي ځکه په ډېر وخت کې افغانان د اوسېدلې ژوند کړه داسې واقعیات ما د خپل دغه د تجربې دغه نه د خپل دغه نه چې دلته ګورم ماجرین اوسېږي داسې واقعیات نه وشوي دا چې نږدې انتخاباتو داسې واقعیات کېږي او دې ته بیا دومره انعکاس ورکول کېږي بیا انعکاس دې حد ته رسېږي چې یو څه اندازه افغانان ریپورټ کېږي نو تر ډېره حد افغانان خو چې ګورم دلته ښه باسلیقه ژوند لري ښه با انسانه خلک دي په دې باندې زه نه یم پوه شوی چې ولې داسې یو پېښې رامنځته شوې په داسې وخت کې ولې دومره انعکاس ورکړ شو
ډېره زیاته مننه کور دې ودان فهیم آرامو چې د جرمني په یو کم کې له هم د خپل کیس پروسس ته په تمه دی یو له هغو ځوانانو دی چې دغه ډول پېښه چې نن شوې وه ورته اندېښمن شوی دی کور دې ودان آرام صاحب چې خبرونه کې درسره ګډون وکړو وربشو د کډوالو د چارو فعال شیبر شبیر سلیمی ته په بخښنه سره سلیمی صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی دغه اخراج چې نن وشو او یو چارټر الوتکه له جرمني نه لاړه افغانستان ته تاسو څه فکر کوئ د جرمني حکومت ته څومره د بهانه په لاس کې ورکړ چې له دې وروسته که یو څوک د دوی په خوښه د دوی په شرایطو برابر نه وي افغانستان ته بیرته ولیږي
آقای سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته بالکل متاسفانه نننې پیخه د افغانان لپاره یو بد خبر دی مخکې هم مو تاسو په پروګرامو کې دا ویلی و چې دوی به یو کړکۍ خلاص کړي د ډیپورت لپاره او هغه پټ تفاهم چې د یو د حکومت ډلې سره کړای دی ممکن په انده کې هغه کډوالم چې دلته رادی تر لاسه کوي یا مثلا کیس یې دوی په نظر باندې قانې کون کینوي او یا مغوی ته پناه نه ور کوي نو متاسفانه تر ټولو زیات ستونزه یغو کډوال ته جوړ کړل چې غبر راځي یا به رد کیږي او یا به امنی د پناه غوښتنه نه منل کیږي ځکه تر اوسه قانون نن د دریو کالو خراب دی خو د افغانستان ته ډیپورت بند او قانون دوی څوک نشوي ډیپورت کولای ما اوس زه فکر کوم افغانان متاسفانه بیا د یو سیاسي لوبي ښکار شول دلته. هغه د جرایم مسلخ او جدا د طبيعي د چې ځینې جرایم بشوي وي په دغه افغانانو کې په دغه تويشتو کسانو کې، اما بیا هم یو ځل بیا افغانان دلته هم د یو سیاست ښکار شول او د یو ګوندي سیاست ښکار شول چې هغه په افغانستان کې حاکمه ډله هم د یو برخه وه او په دلته په جرمني کې هم دا کوم ګوند برخه وو.
لدی وروسته ساسې پان څه به کیږي؟
لدی وروسته تر اوسه خو هغه معلومات نه دي خبر شوي او دا د انتخاباتو مخه هم د ممکن دوی خپل لو عوامو ته داسې کاروي چې موږ مجرمین ریپورت کوو، ځکه په دې وروستیو کې په دې حاکم ګوند باندې ډېرې سختې نیوکې خپله د جرمنانو لخوا کیږي، نو دوی د بیرته د یوه سیاسي نوم د ترلاسه کولو لپاره یا د سیاسي ارزښت د بیرته لاسته راوړلو لپاره د انتخابات په مخ کې دغه هغه وکړو، نو دا به ورسته معلومیږي چې دوی کډوالو ته د وتلو لپاره څه بهانې، یعنی قانونا لاره جوړه شوله، قانونا دوی اوس د حق لري چې افغانستان ته مستقیم ډیپورټ وکړي، در حال کې په خپله د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې موږ له ګاونډیو هیوادو سره غږیږو او بیا یو دم داس توافق وشو چې مستقیم افغانستان ته کسان ډیپورټ شول او د دې مقابل کې به په بون کې د افغانستان قنسلګری تړل کیږي، یعنی یو پټ توافق د جرمني د حکومت او په افغانستان کې د حکومت مډال ترمن شوی دی، نو ممکن هغه کسان ورسته چې دی یعنی کیسې معقول نه وي امرادي تر لاسه کوي د ډیپورټ لپاره چاره ډیره اسانه شول او ممکن د ډیپورټ کېدو ډیر امکانات شته.
ډیره زیاته مننه کورد ودان ژوندی اوسي په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلمی و چې په دې اړه چې دغه کډوال چې نن جرمني له دې هېواد افغانستان ته ورلیږلی څومره دې ته لار هواری چې غیر قانوني کډوال بیرته افغانستان ته واستوي، د سره خپل خبرې او تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبان د حکومت امر بالمعروف وزارت وای وروسته لدی بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی دفتر سره همکاري ونه کړي. د وزارت یو نامه خپل مخالف لوري بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
ورسته لدی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر طالبانو د نویو شرعي قوانینو د انفاز لکبل انتقاد وکړ، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت توند غبرګون وخوت. د وزارت نن پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې پر یوناما د طالبانو د حکومت پر ضد د ناسمو تبلیغاتو تور ولګاو او ویل چې دوی بلدي ورسته له یوناما سره همکاري ونه کړي او د یو مقابل لوري په سترګه به ورته وګوري. دا قانون چې د اگست په 28 نیټه نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو له پایله لګنو انتقادونو سره ملګری و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک وویل دا تصور ډیر ګران دی چې یو هیواد دی د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت ښه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر، امریکایي چارواکو په کابل کې د جاپان سفارت، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او ډیرو نورو اړخونو په دې اړه اندېښنه وښوده او دای پر ښځو او نجونو د محدودیتونو دوام وباله. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په بیان کې پر دې قانون انتقاد پر اسلام او شرعي احکامو انتقاد بلل شوی دی. د ښځو د حقونو فعاله لیما امیری چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې ده پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد کوي او وایي چې هغوی طالبان پیاوړي کړل. میرمن امیری له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوس هم له طالبانو سره خپلې مرستې بندي کړي.
هغه وخت د افغانستان پر خلکو باندې او د افغانستان په خودو باندې بندیزونه دی او هر ډول ظلم او شکنجه ور باندې کیږي با جهانیان د افغانستان د خلکو سولاړوي نه د طالبانو سره تر څو چې دغه ډول کړونو او دغه ډول قوت چې وسته طالبانو لاسته وړي دی او د دې احساس کولای شي چې د جهانیانو پر مقابل کې بودريږي د دې مخنیوي بنول شوی او وسه هم موږ د جهانیانو نه وختنه زمونږ هم دغه د چې هر ډول مرستې کاغه نقدي مرستې دی او کاغه نور دي طالبان ته قوت ورکوي هغه باید بندي شي.
د طالبانو په نوي قانون کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې لګیری نیولې تر جامو او رزنیو چارو پورې په ټولو کې شرعي احکام په پام کې ونیسي، خو په دې قانون کې لویا برخه محدودیتونه پر ښځو لګیدلې دي. د دې قانون لمخې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويره د ښځو مخ پټول هم اړین دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي وایي افغانستان د طالبانو د لومړی واکمنۍ وضعیت ته ور روان دی.
افغانستان برای زنان جهنم شده.
افغانستان د ښځو لپاره په دوزخ بدل شوی. که نړیواله ټولنه اقدام ونه کړي، افغانستان به یو ځل بیا له کرزي او اشرف غني څخه مخکې زمانې ته ورستون شي چې طالبانو واکمني کوله او ښځو حتی نه شو کولی بهر ووزي او حتی اجازه یې نه درلوده چې ډاکټر ته لاړ شي. همدا اوس هم په ولایتونو کې دا ډول وضعیت روان دی.
د طالبانو نوی قانون د ښځو غږ او رد بولی او وایي ښځې حق نه لري سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ایکس پانه په یو ویډیو کې د هغو څو میرمنو غږونه خپره کړي دي چې مخونه یې په چادرې پوښل شوي او د ښځو پر آواز د بندیز په غبرګون کې سندرې وایي. د دې سندرو محتوا د طالبانو د حکومت د اقداماتو غندنه ده.
د لوګي په وړاندې د اقدام سازمان د سیمې له هیوادونو په ځنګل ډول پاکستان، ایران او تاجکستان څخه تر رسنې شو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګي پر وړاندې د اقدام سازمان وایي لګاونډي هیوادونو او سیمې څخه راستان شوي افغان کډوال هر ورځ د ژوند پاتې کېدو لپاره مبارزه کوي او ډیری د ځان لپاره کافي خواړه نشي برابرولای. د نړیوال بشر دوستانه سازمان د پینشن می پر ورځ د سنبلې یا وګي پاتمه نا وخت په یو راپور کې ویلي چې ډیری دا راستان شوي د بې ځای کېدو له سختو واقعیتونو سره مخ دي او دومره ملاتړ ترلاسه کوي چې تقریبا په هیڅ حساب دي. یاد سازمان وایي تیر کال له 200 ډیر افغانان پاکستان، ایران، تاجکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته لخپلو مینو تښتیدلي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې هغه زرګونه نارینه ښځې او ماشومان چې د ایستل کېدو لړۍ یې د 2023 کال د سپتمبر په 13 پیل شوې په سختو شرایطو کې د خپلو کورونو او معیشت څخه بې برخې شوي او اوس په ډېرې بېوزلۍ او لومړنیو اړتیاو ته په محدود لاسرسي کې ژوند کوي. د لوګي په وړاندې د اقدام سازمان دغه شان په افغانستان کې د دغو کډوالو پر ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې د طالبانو د سخت دریز سیاست په اړه اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت دا ادعاوې په ظلمونو رد کړي او وایي چې د ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تامین کړي دي. د لوګي په وړاندې د اقدام دا سازمان وایي چې ایستل شوي افغانان په نامناسب ذهني او رواني حالت کې دي. امید چې په دې وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته راستون شوی. ازادي رادیو ته وویل
امنیت روحي رواني تمام
ذهني او رواني خوندیتوب نه لرو دا ستون زده هو کورنوي تشاهد نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی سرپناه تړتیا لرو زمونږ راتلونکي ناڅرګند دی.
د لوګي په وړاندې د اقدام سازمان ټینګار کوي چې د هوا په سړېدو سره به شرایط لا ستونزمن شي او ډیری راستانه شوي به له سخت ژمي سره مخ شي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغانستان لا زیات ملاتړ وکړي ځکه چې د دوی په خبره د دغې زیانمنونکې ټولنې ستونزې تر ډېره نه حل شوې پاتې دي. یوې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته کډه شوې وه او اوس له ریپورت وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ریپورت مو کړم
مو کې ریپورت کړو او اوس مو په دې سخت اقتصادي حالت کې ژوند کوو. ژمی نږدې دی موږ خپل کورونو ته ګرمولو لپاره د سون توکي نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې چې په وروستیو دریو کلونو کې خبره کړي ویل شوي چې افغانستان یو بې مخینې ناورین تجربه کوي. د دې سازمانونو په باور لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ایستل او طبیعي پیښو په افغانستان کې بې وزلي او لوږه ډېره کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې ډېر ژر به د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل شي. محسن نقوي دغه څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د سنبلې په وهمه په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیالې اندریکا رادوات سره د کتنې پر مهال کړې دي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دي. په دری خبری مجله کې به مو همکار مقیم نائب تاسې سره
مندنه وشي. فرینشه مندنه وشي.